د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې چې زه احمد تکلی د علي محمود په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، خبرونه او راپورونه لرو. په یو راپور کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي نن امریکا ته د خپل سفر په اړه په یوه خبري غونډه کې معلومات ورکړل، او ولسی جرګې د اوو وزیرانو استعفا رد کړه او وی غوښتل چې د کابینې واړه یو لس وزیران باید استعفا ته حاضر شي. راپورونه به وروسته واورئ. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړي دي.
ولسمشر کرزی وایي امریکایي مشرانو په 2014 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ایساف وایي په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو د جګړې په کچه کې 40% کې کمواله راغله، او د هند د پوس مشر ویلي دي چې د پاکستان لخوا د هر ډول پارونکي عمل په وړاندې به دوی ځوابي اقدام وکړي. پورا خبرونه واورئ. ولسمشر حامد کرزی وایي امریکایي مشرانو په 2014 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د خاغلی کرزی په وینا امریکایي چارواکو ورته ویلي چې دوی به د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. ولسمشر کرزی نن دا خبرې په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وکړې. دوی وایي د انتخاباتو په اړه مو خبرې وکړې. هغوی زموږ سره ژمنه وکړه چې د افغانستان په انتخاباتو کې به مداخله نه کوي، برعکس کومه مرسته چې موږ غوښتي وي په دې برخه کې به را سره وکړي. ښاغلی کرزی یو ځل بیا په خپلې پخوانۍ پریکړې ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره به د رای ورکونو نوې کارتونه نه چاپېږي. د جمهور رئیس له دې پریکړې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ځینو سیاسي ګوندونو مخالفت کړی دی. ولسمشر کرزی امریکا ته خپل سفر د لاسته راوړنو ډک وبله. هغه ویل امریکایي چارواکو د منل چې د بګرام زندان مسولیت به هم په بشپړ ډول افغان حکومت ته سپاري. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ تر هغو چې د افغانستان شرایط پوره نشي، له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک نشي. ایساف وایي په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو د جګړو په کچه کې 40% کې کمواله راغله ده. د دغو ځواکونو ویان ګوتن ګټس دې مسئلې ته نن په یو خبري غونډه کې اشاره وکړه.
In the last 3 months we had already a decrease in enemy initiated
attacks. دوی په روسي دریو میاشتو کې موږ د مخالفانو د حملو په کچه کې 40% کمواله وینو. زه فکر کوم دا د پام وړ شمیره ده. د مخالفینو فعالیتونه په ښکاره توګه لمنځه تللې دي. نو موري ویل اوس مهال د افغانستان جګړه 50% واسي په ولسوالیو کې متمرکز ده او زیات یې کړ چې اوس د دولت وسلوالو مخالفانو خپل پوځي وړتیا له لاسه ورکړې ده. دا ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې درې وسلوال وشل شوې دي. دا ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دا عملیات تر شپه په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې. د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د دوو طالبانو وژنه مني، او په خبره د غپیخه کې درې تنه بحريني عسكر وشل شوې. چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. په داسې حال کې چې د هندي او پاکستاني مقاماتو په کشمیر کې د دوړ خو ترمند کڑکېچ پړه خبري پیلوي. د هند پوز مشر ویلي خپل پوسټه امر کړی چې د پاکستان لوري هر ډول پارونکو اقدام جواب کړي. جنرال بکرم سنگ د دوشنبه پر ورځ خپل قمندانانو ته ویلي چې د پاکستانی لوري د پارونکو عمل په صورت کې د جواب ته تیار اوسي. د نوې دلی او اسلام آباد ترمند روان میلادي کال په لړ هیڅ په کشمیر کې څو زره نخته شوې چې د دوړ لورو دوه دوه سرتیری پکې وشل شوي. ټاکل شوی چې د پاکستان او هند پوزي مقامات نن خپل کې په کشمیر کې د ورسي او سرحدینو خطو پړه خبري تر سره کړی. بلورته د پاکستان د مذهبي مشر طاهر القادری په مشرۍ د زرګونو کسانو لاریون پایتخت اسلام آباد ته نږدې شوې ده. دغه لاریون به چې تیر ورځ لاهور څخه پیل شوی، نن ناوخته د اسلام آباد سندو ته ورسیږي. طاهر القادری ویلي هغه هیله مند دی چې شاوخوا 100,000 کسان به ورسره په دې لاریون کې ملتیا وکړي. نوموړي له راتلونکو انتخاباتو د مخه د پاکستان په انتخاباتي سیستم کې د بیړنیو او پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دوی دا زمون غوښتنې دي. و میاشتې تېرې شوې خو حکومت هیڅ کله د انتخاباتو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې اصلاحات راولي. نو دوی غواړي د همهغې لارې انتخاباتو ته لاړ شي چې له تېرو شپېتو کلونو پرې روان دي. نو دغه دروغجن سند لرونکي، د مالیو نه ورکوونکي، فاسد خلک او جرمي سابقه لرونکي به چې د انتخاباتو د خاص تکتیک څخه کار اخلي بیا پارلمان ته لاره پیدا کړي. موږ نه غواړو چې قانون ماتونکي زموږ قانون جوړونکي شي. د ازادي راډیو مشال څنګه وي اسلام آباد ته تلونکي عمومي لار پرانسته ده، خو د ډیپلوماټیکو سیمو او د دولتي تاسیساتو تلونکي سړکونه تړل شوي دي. د پاکستان حکومت وی طاهر القادری چې له کاناډا څخه له څلورو کلونو وروسته هیواد ته ستون شوی دی، د راتلونکو عامو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوي. د بشري حقونو د څارنې سازمان چې مرکز یې په امریکا کې دی، د سوریې حکومت وایي چې د سوریې حکومت داسې راکټونه کارولی دي چې خوشحي بمونه او مهمات وړي. د سازمان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د سوریې پوځ په 13 دسمبر او روانه جنوري میاشت کې په ادلب او هما ښارونو کې د ګرات راکټونو په واسطه خوشحي بمونه استعمال کړي دي. د بشري حقونو د څارنې د سازمان دا معلومات د عیني شاهدانو، فعالانو، ویډیوګانو او نړیوالو خبریالانو لخوا د اخیستل شوو تصویرونو په حواله خپاره کړي دي. ویل شوي چې دا خوشحي بمونه د مصر ساخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر په شمالي کوریا له لسیزو راهیسې له بشري حقونو څخه د سرغړونو تور لګولی او ویلي دي چې په دې اړه باید تحقیقات ترسره شي. هغې ویلي د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام او د دې هېواد توغندیو په ازموینو د زیات تمرکز له امله په دې هېواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو له موضوع څخه پام اوښتی دی. نوې پیلې زیاته کړه چې په شمالي کوریا کې دا مهال 200,000 کسان د سیاسي انګیزو له امله بندیان دي، او د هغې په وینا د وړو خطاګانو له امله د خلکو اعدامونه او د جنوبي کوریا او جاپان د اتباعو د اختطاف پیښې هم د دغو سرغړونو له جملې څخه دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن دوشنبه د مالی د وسیط په اړه غونډه کوي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه فرانسې کړې ده. فرانسې د شمالي افریقا دغه هېواد ته د سخت دریځو وسلوالو د ځپلو لپاره پوځیان او جنګي الوتکې استولې دي.
ازادي راډیو ری چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوې په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. ولسمشر احمد کرزای وایي چې امریکایانو نظر بدل شوی او وسلوالو طالبانو ته د جګړې د یو عنصر په سترګه نور نو نګوري. افغان ولسمشر نن په خپل خبري غونډه کې دا هم وویل چې واشنگتن ته د سفر په پای کې د امریکا له حکومت د افغان پوز لپاره د مرستو ژمنه ترلاسه کړې دي.
بي پيلوټ الوتکي او ترڅنګ به حساس استخباراتي وسایل هم ورکول کېږي چې افغانستان دغه استخباراتي وسایلو په زیره خپل حریم وساتي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ولسی جرګې نن د کابینې د یو لسو غړو پر استیزا ټینګار وکړ او اوه حاضر شوي وزیران بیرته ولېګل. په نورو مسایلو کې په کابل کې نن سلګونه کسانو د لشکر جنگوي لخوا په کوټه کې د شیعاګانو د وژنې پر ضد اعتراض وکړ، خو په کوټه کې له دې کبله پیل شوي اعتراضونه پای ته ورسېدل. د دې او نورو مسایلو په اړه د راپورونو د اوریدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزای وایي د طالبانو په اړه د امریکایانو نظر بدل شوی او امریکایان له دې وروسته طالبانو ته د جګړې د یو عنصر په توګه نه ګوري. ښاغلی کرزی دا څرګندونه واشنگتن ته له راستنېدو وروسته نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. ښاغلی کرزی ویل چې په دې سفر کې له امریکایي چارواکو سره د قطر په مرکز دوحه کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانیستو په اړه هم موافقه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امریکا د حکومت دا دریس چې د جمهور رئیس حامد کرزی په خبره نور طالبانو ته د جګړې د یو عنصر په توګه نه ګوري، ل خپل هغه دښمن سره چې شاوخوا یو لس کال یې ورسره جګړه وکړه د امریکا په دریس کې یو لوی بدلون بلل کېدای شي. جمهور رئیس حامد کرزی وویل امریکایان سر لوسه او یا هم لږ تر لږه له 2014 کال نه وروسته له طالبانو سره د جګړې اراده نه لري.
په دې کې شک نشته چې د طالبانو په اړه د امریکا نظر بدل شوی وو. هغوی طالبان د 2014 کال نه وروسته او یا هم ښایي سر لوسه د جګړې عنصر نه بولي او نه به یې پر خلاف په افغانستان کې جګړه وکړي. هغوی څرګنده کړې ده. لکه څرنګه چې مو په خبري کانفرنس کې ولیدل، د امریکا جمهور رئیس د القاعده یادونه وکړه. هغوی جګړه او له 2014 کال نه وروسته چې خپل حضور غواړي د القاعده او له هغوی سره د تړاو لرونکو پر ضد جګړه کوي.
نوموړي ویل دوی د امریکا له دې درې څخه چې وایي طالبان نور د جګړې د عنصر په توګه نه پیژني ملاتړ کوي. ښاغلی کرزی ویل دا خبر له پخوا افغان دولت کوله. ویل به روانه جګړه د افغانستان په کلو باندو کې نه کیږي، بلکې د ترهګرو د زالو پر ضد چې د هیواد له پولو اخوا دي باید پر مخ ولاړ شي. خاغلی کرزی ول د واشنگتن په سفر کې ل امریکایي چارواکو سره په قطر کې طالبانو ته د دفتر ل پرانیستلو سره هم موافقه وکړه.
موافقه پر دې وسو چې موږ به د دوه دفتر منو او زموږ د تایید وړي او کله چې دا د تایید ورسره موږ لپاره نو په دوه کې د طالبانو نمایندګي جوړیږي. دا نمایندګي به د طالبانو د تحریک د مسؤولو کسانو لخوا ایجادیږي او تصدیق شوې نمایندګي به تر څو موږ پوستو چې د چا سره خبرې کوو. دا خبرې به د افغانستان د سولې د عالي شورا سره کیږي او دا نمایندګي به خاص او صرفا د سولې د مذاکراتو په هدف کیږي او په دې کې به نور اهداف نه وي.
خاغلی کرزی وویل چې که په قطر کې له طالبانو سره خبرو نتیجه ورنکړه نو د طالبانو د دفتر په اړه به افغانستان، امریکا او قطر کومه بله پرېکړه کوي. که څه هم د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان حکومتونو دواړو په رسمي توګه په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو سره موافقه کړې، خو طالبان لا هم په خپلو ځینو داسې شرایطو ټینګار کوي چې د سولې په مخ کې لوی خنډونه بلل کېږي. طالبانو دا نه ده منلې چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کښېني او هم ژر تر ژره له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
په همدې حال کې د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې په نوم یوې ټولنې د سولې د ټینګښت په هدف د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا پر روانو هڅو انتقاد کړی. د دې ټولنې مسؤلانو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت د سولې د بهیر لپاره کوم ځانګړی میکانیزم او لیدلوری نه لري. دې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومت غوښتي دي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع له سره غور وکړي. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه د سولې د ټینګښت او له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې له بیړه څخه کار اخلي. د دغې ډلې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د سولې بهیر او د طالب بندیانو خوشي کېدو ته ځانګړی پلان او چوکاټ نه لري. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې یو غړي رحیم جامی وویل حکومت باید د سولې ټینګښت ته د یوې ملي اجماع له مخې کار وکړي ترڅو یې کارونه ګټور تمام شي.
امریکا، جامعه جهانی، دولت
امریکا، نړیواله ټولنه، افغان حکومت او یونما غواړي په هر نوم او هر ډول چې وي د سولې بهیر عملی کړي. دوی وایي له 2014 کال وروسته به امنیت ټینګ وي، خو کله چې بهرني ځواکونه ووځي افغانستان کې به بیا هغه بدبختۍ تکرار شي چې پخوا رامنځته شوې وي. باید بیړه ونه شي. سولې ته باید داسې میکانیزم جوړ شي چې ټول خلک پکې برخه واخلي.
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د سولې عالي شورا په هغه طرح هم انتقاد وکړ چې د شورا د سولې لار نومولې ده. دغه ډله وایي طالبان د پاریس په ورستۍ غونډه کې د سولې عالي شورا دغه طرح رد کړي او ویلي دي چې له افغان حکومت سره سوله او خبرې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې حامد کرزی او بارک اوباما په امریکا کې موافقه وکړه چې طالبانو ته به د خبرو لپاره په قطر کې دفتر پرانیزي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اوسنۍ تګلارې هم اندېښنه وښوده او له افغان حکومت یې وغوښتل چې دا بهیر ودروي. دوی وایي حکومت باید د طالب بندیانو خوشي کېدو دوته داسې چوکاټ جوړ کړي چې خوشی شوي طالبان بیرته د خپلو جنگیالیو لیکو سره یو ځای نشي. دوی په هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په موجودیت هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې د دوی له موجودیت سره به ډیر جنایتونه رامنځته شي.
یکی از نگرانی‌های اصلی ما در این راستایی است که
په دې برخه کې زموږ اصلي اندېښنه دا ده چې د ورکړل شو ارقام له مخې په افغانستان کې 2000 غیر مسؤوله وسلوالې ډلې موجودې دي. ډېرې خصوصي امنیتي کمپنۍ چې باید منحل شوې وای اوس هم فعال دي. د ولسی پاسونونو په نوم خلکو ته وسلې ورکول کی. همدارز محلي پولیس او اربکیان هغه کسان دي چې ډیر جرمونه ترسره کوي.
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي که حکومت د جنایتکارانو د محاکمې وس نه لري نو باید له نړیوال جنایي محکمې څخه وغواړي چې د دوی د محاکمې زمينه برابر کړي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو وورځي په اونۍ کې
قدر من اوریدونکو د افغان ولسمشر حامد کرزی د نننی مطبوعاتي کانفرنس په جزئیاتو کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر حامد کرزی چې له امریکې څخه تر راستنېدو وروسته نن په یو مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې، نن په خپلو سرګندونو کې وویل چې له واشنگتن سره په خبرو کې د افغانستان لپاره هغه څه چې غوښتل ترلاسه کړي دي. ښاغلي کرزی د ملي حاکمیت ساتل افغانانو ته د باګرام زندان د سپارلو پراتلون کې پسرلی کې د افغان لکلیونه د امریکایي عسکرو وتل او ځینې نور مسایل د دې سفر مهمه لاسته راوړنې وبللې. خدای هم وویل چې امریکایي چارواکو موافقه کړې ده چې له افغان حکومت سره به د پوهنې په برخه کې او د بندونو او سړکونو او نورو رغنیزو پروژو په برخه کې اقتصادي مرستې کوي. حمیده عثمان د دې موضوع تفصیل اوروي.
جمهور رئیس احمد کرزی وایي که د امریکا متحده ایالات په خپلواغو ژمنو عمل ونکړي چې اوسمهال د واشنگتن په خبرو کې کړي، نو افغان دولت به ورسره امنیتي تړون لاسلیک نکړي. ولسمشر په دې ترڅ کې د امریکایي ځواکونو لخوا افغانانو ته د بګرام د بندیخانې سپارلو ته اشاره وکړه او ویل چې له امریکایي چارواکو سره یې په دې اړه د واشنگتن په خبرو کې موافقه کړې ده. حامد کرزی چې د دوشنبه په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې له خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې له امریکا سره به د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په برخه کې افغان حکومت ډیر غور وکړي.
هغوی مخکې هم یو وار موږ سره موافقه کړې وه چې زندانونه به سپارل کېږي خو ولې وې نه سپارل. دا وردار در کوم چې عملي شو، پوره ډاډه واوسئ تر څو چې دغه کار ونه شي د امنیتي تړون موافقه به اجرا نه شي. برعکس په امنیتي تړون کې امریکا بیړه کوي. په همدې سفر کې هم موږ ته وویل شول چې امریکا غواړي ژر تر ژره امنیتي تړون لاسلیک کړي، ولې افغانستان غواړي چې په دې تړون کې لازم دقت وکړي. ځکه امریکا سره مو په ستراتیژیک تړون کې دقت وکړی، یو نیم کال مور باندې غور وکړ. موږ په دې تړون کې هم غواړو له دقت څخه کار واخلو.
حامد کرزی ویل چې له امریکا سره به د امنیتي تړون په اړه د خبرو دوهم پړاو ډیر ژر په کابل کې پیل شي. ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل امریکا نه غواړي چې تر 2013 میلادي کال وروسته پرته له دې چې عسکر قضایي مسؤلیت ولري په افغانستان کې پاتې شي. خدای هم ویل چې په دې اړه به افغانان په یوې لویې جرګې کې تصمیم ونیسي.
بله مهمه مسله په دې کې نن په دې سفر کې چې دوی به افغانستان ته بې پیلوټ الوتکې هم ورکوي چې افغانستان په پاره کې روزل کېږي او د دې پرواز او د دې کنټرول او د دې ساتنه او عملیات به په خپل د افغانستان نظام او د افغانستان اردو او د افغانستان روزلي صاحبان سوال کې نو بي پيلوټ الوتکې د استخباراتي فعالیت لپاره به افغانستان ته ورکول کېږي او تر دې ترڅنګ به افغانستان ته ځینې حساس استخباراتي وسایل هم ورکول کېږي چې افغانستان د هغه استخباراتي وسایلو په زیره خپل حریم خپل خاور او خپل فضا ښه وساتي.
حامد کرزی په ډاګه کړه چې له امریکایي سیال سره په خبرو کې د هیواد د امنیتي ځواکونو د تجهیز په اړه هم موافقه کړې او امریکا به د څلور ترانسپورتي شلدانو هلیکوپټرو ترڅنګ بي پيلوټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړي، خو تر 2018 کال پورې به یوازې وسنۍ افغان پوځي ځواک وروزي.
د حمیده عثمان پر راپور کې مو د ولسمشر حامد کرزی د سرګندونو جزئیات اوریدل چې وایي له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې په دې برخه کې یو لړ ژمنې ترلاسه کړې دي. د افغانستان د هوایي ځواک تجهیز هغه موضوع ده چې ښاغلي کرزی واشنگتن ته تلو مخکې ویلي وو چې له امریکایي چارواکو سره خبرې پرې کوي او له راستنېدو وروسته یې ویل چې په دې برخه کې یو لړ پرمختیاوې ترلاسه شوې دي. خو ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک جوړېدل ډېر وخت او دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د ایساف ځواکونه وایند نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان هوایي ځواک به تر 2018 میلادي کاله په خپلو پښو ودرېږي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
ایساف وایي چې افغان هوایي ځواک به په 2018 میلادي کال کې بشپړ چمتو شي. د ایساف ویان ګونټر کټس د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د هوایي ځواک جوړېدل یو ستونزمن کار او ډیر وخت ته اړتیا لري، خو د ایساف غړي هیوادونه ژمن دي چې دغه ځواک په خپلو پښو ودروي. کټس زیاته کړه چې د ایساف د روزنې ټیمونه به د افغانستان هوایي ځواک ته د تخنیک او د پیلوټۍ د بیلابیلو تکتیکونو زده کړې ورکړي.
دا
چې موږ د افغان ځواکونو په کومه برخه کې د املاتړ دوام ورکولو ته اړتیا لرو دا ټولو ته معلومه ده او هغه د هوایی ځواک موضوع ده. موږ مجبور یو چې د هوایی ځواک په جوړېدو له صفر نه کار پیل کړو، خو دا د افغان ځواکونو کمزوري نه بلکې معمولی خبره ده. دا به ډیر وخت وغوړي چې موږ افغان هوایی ځواک ته د تخنیک او پیلوټۍ روزنه ورکړو، خو موږ هیله من یو چې دغه ځواک به په 2018 میلادي کال کې چمتو وي.
نوموړي زیاته کړه افغان ځواکونو د دوی د تمې خلاف ښه پرمختګ کړی او د هوایی ځواک په کارولو کی هم خ رول لوبولای دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم له دې وړاندې ډاټ سرګن کړي چې د هیواد هوایی ځواک به په 2018 میلادي کال کې له هر پلوه بشپړ شي. ایساف و وایي د افغان ځواکونو له پیاوړتیا سره سم د وسلوالو مخالفینو د جګړې په کچه کې هم د پام وړ کموالی راغلی. ګونټر کټس وایي په وروستیو دریو میاشتو کې د جګړې په کچه کې 40% کموالی راغلی.
په
وروستیو دریو میاشتو کې موږ د مخالفینو د حملو په کچه کې 40% کموالی وینو. زه فکر کوم دا د پام وړ شمیره ده. د مخالفینو فعالیتونه په ښکاره توګه له منځه تللي. اوس هم جګړه روانه ده، خو د دې جګړې 50% یوازې د افغانستان په ولسوالیو پورې منحصره ده. نو د افغانستان ډیر خلک په واقعي توګه له ثبات او امنیت څخه خوند اخلي.
ایساف ځواکونه په داسې حال کې په 2018 میلادي کال کې د هوایي ځواک د بشپړېدو خبره کوي چې ولسمشر کرزي د دوشنبې په ورځ وویل امریکا او متحدین نه غواړي افغانستان ته هغه هوایي ځواک ورکړي چې دا هیواد ورته اړتیا لري.
خبری مجله اوري.
ولسی جرګې نن یو ځل بیا پر هغې پخوانۍ پریکړې ټینګار وکړ چې وایي باید د کابینې 11 وزیران استیضاحیا غونډې ته ورشي. د ولسی جرګې نننۍ عمومي غونډې ته چې د حکومت د کابینې د 11 وزیرانو د استیضاح مسلې ته ځانګړې شوې وه، یوازې 8 تنه وزیران ورغلي وو، خو وکیلانو له ډېرو بحثونو او ناندریو وروسته 8 وزیران ونه منل او پریکړه یې وکړه چې باید 11 تنه حاضر شي.
د ولسی جرګې غړو له ډیرو توندو او جدي بحثونو نه وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د دوی له پخوانۍ پریکړې سره سم 11 تنه وزیران د دې جرګې استیضاحیه غونډې ته ورولېږي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې 4 تنه وزیران چې په 1990 لمریز کال کې په دې پوسټونو کې نه وو، د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې استیضاحیه غونډې ته حاضر نشول. د دې جرګې غړو له لانجمنو او جدي خبراترو وروسته 8 تنه وزیران استیضاحیه غونډې ته ونه منل او یو ځل بیا یې پریکړه وکړه چې باید 11 وزیران استیضاحیه غونډې ته ورشي. ولسی جرګې تیره میاشت د هغو 11 وزیرانو د استیضاح کولو پریکړه وکړه چې په تیر لمریز کال کې یې له 50% څخه کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. د ولسی جرګې د غړو د دې پریکړې او ټینګار په غبرګون کې افغان حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو د لوړو زده کړو او ښاري پراختیا وزیران په 1990 لمریز کال کې په دې پوسټونو کې نه وو او نشي کولای چې د دې کال د بودیجې د لګښت په اړه وضاحت ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر د ولسی جرګې د اړیکو رئیس سید عبداللطیف دادشانی ازادي رادیو ته وویل چې د اساسي قانون لمخې دا د ولسی جرګې حق نه جوړیږي چې دا 4 تنه وزیران استیضاح کړي. د ولسی جرګې لخوا د کابینې د 11 وزیرانو د استیضاح پریکړه په تیره کابو یوه میاشت کې په رسنیو کې تاوده بحثونه راپورته کړي. د مسئلې په سیاسي کړیو او اشخاصو کې هم ډول ډول غبرګونونه راپارولي او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ هم د مخالفتونو او ناندریو لامل ګرځېدلی ده. د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تر دې پخوا هم د ځینو مسایلو پر سر ناندری موجودې وې، خو داسې ښکاري چې د کابینې د 11 وزیرانو د استیضاح مسئله به یو ځل بیا دا ناندری او مخالفتونه لا زیات کړي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د کابل په دشت برچی سیمه کې د سیمې اوسیدونکو چې شمیر یې سلګونو کسانو ته رسیده نن مظاهره وکړه او د پاکستان په کوټي ښار کې له وژل شویو هزارګانو سره خپله همدردي او خواخوږي شریکه کړه. مظاهرهچیانو په پاکستان کې یو شمیر کړۍ تورنې کړې چې غواړي په دې هیواد کې د هزاره و نسل وژنه وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
مظاهره چانو په پاکستان کې میشته د لشکري جنگوي په نوم یو سختاري زړه تورونه کړ چې د دوی په وینا په یاد هیواد کې د هزاره په وژنې پس راخسته. دوی د مظاهرې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې په کله ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې د امریکا متحده ایالاتونو غوښتل شوی چې په پاکستان کې فعال لشکري جنگوي ډله د نړیوالو تروریستي ډلو پولیس کې شامل کړي. هغوی ویل کچېره په پاکستان کې د هزارګانو وژنې ونه درول شي او د هزارګانو غوښتنې ونه منل شي، نو دوی به تر نامحدود وخت پورې غذایي اعتصاب وکړي. د مظاهره ترتیب کوونکی کاظم واحدی د دوشنبې پورز له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
مو مخم ایره بگیم کې مګواړو د لشکري جنگوي ډله چې په مطلق ډول یو تروریستي سازمان دی هیڅ سیاسي برنامه نه لري، یوازې تخریبي اعمال، انفجار او ترور تر سره کوي. لنړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لنړیوالې ټولنې او امنیت شورا څخه غواړي چې دغه ډله د نړیوالو تروریستانو په ډله کې شامل کړي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان په کوټه کې دوه بمی چاودنو تر نوې پورې ازرګانو وژل. د وژل سوي کسانو وارثانو د احتساب په ډول مړي خښ نه کړل او د وژل سوي کسانو د قاتلانو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه یې کوله. پرون د پاکستان صدر اعظم راجب پرویز اشرف په کوټه کې د ځایي هزارګانو مشرانو ته وویل چې د دوی غوښتنې به ومني او د بلوچستان ځایي حکومت یې لرې کړ او ټول واک یې ایالتي والي ته وسپاره. اشرف دا هم وویل چې ملیشه ځواکونه به د هغو مشکوکو سختدریزو وسله والو په وړاندې عملیات پیلوي چې د پنجشنبه د ورځې په بریدونو کې لاس لري. د صدر اعظم د څرګندونو په عکس العمل کې د شیعه هزارګانو مشرانو وویل چې دوی به خپل اعتراض پای ته ورسوي. دوی د اعتراض په ډول د خپلو مړیو له ښخولو ډډه کوله، خو د صدر اعظم له خبرو وروسته ټاکل شوې ده چې خپل مړي خاورو ته وسپاري. د پاکستان کوټه د څو کلونو راهیسې د نامنیو شاهده ده. فرقیزو شخړو او د بلوڅو د ځینو ډلو بغاوتونو د دغه ښار امنیت د پاکستان ټول وضعیت اغېزمن کړی دی.
په کابل کې د مظاهرې راپور مو اورېده. په همدې حال کې د وروستیو راپورونو له مخې د کوټې هزاره شیعه مسلمانانو نن خپل احتجاجونه پای ته ورسول او د تېرې پنجشنبه په ورځ په کوټه کې په بمی چاودنو کې د وژل شویو لسګونو مړو د ښخېدو مراسم یې پیل کړل. د پاکستان د صدر اعظم رجب پرویز اشرف په امر په بلوچستان کې نن نیمه شپه ایالتي ائتلافي حکومت پای ته ورسېد او پر ځای واک ګورنر یوالي ته وسپارل شو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم د دې پریکړې لایحه لاسلیک کړه. له کوټې د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د ستر ښار کراچۍ او نورو ښارونو په شمول په کوټه کې هم احتجاج کوونکو هزارو تکم شیعه کورونو خپل احتجاج پای ته ورساوه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پنجشنبه په ورځ پر عالمدار سړک په وزن وژونکو برید او یو بمی چاودنه کې د وژل شویو څلور اویا تنو خپلوانو مړي به نن مازدیګر د کوټې په هزاره قبرستان کې چې سید محمود آغا هدیره هم مرتوایي خاورو ته وسپارل شي. د شیعه علماو د شورا مشر په دې اړه وایي زموږ غوښتنې نن ټولې ومنل شوې او عمل ورباندې پیل شو. زه له ټولو شیعه مسلمانانو غواړم چې په کوټه او ټول پاکستان کې احتجاج پای ته ورسوي. که پر مخ هم له هزارګانو یا نورو شیعه مسلمانانو سره داسې ظلم وسو نو موږ به په همداسې شکل احتجاجونه کوو او حکومتونه به مجبوره کوو چې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف برای د شپې پر دوه بجو د کوټې په پنجابۍ امام بارګاه کې د هزاره احتجاج کوونکو په منځ کې د بلوچستان ایالتي حکومت ختم اعلان کړ او پر ځای واک والی یا گورنر ته وسپارل شو چې پر لایحه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري لاسلیک وکړ او د والی یا گورنر د واک منظوري ورکړه. صدر اعظم راجا پرویز اشرف له ماتم کوونکو هزارګانو سره خواخوږي هم وکړه. زه ستاسو په غم کې د شریکېدو لپاره ستاسو په منځ کې موجود یم. زما زړه سخت دردېدلی دی. رښتیا هم دا یو دومره غیر انساني کار سوی دی چې هر څومره غندنه یې وسي کمه ده. چې څوک د خپل دښمن په اړه هم داسې فکر کوي زړه به یې رېږدي. خو له بده مرغه زموږ ټولنه د ترهګرۍ ښکار ده او د ټول هیواد خلک مو ورسره لاس او ګرېوان دي. د هزارو تکم شیعه مسلمانانو مشران وایي په کوټه کې د دوی د خلکو شمېر شپږ لکه تنه وو، خو د ناامنیو له امله په څو کلونو کې شاوخوا دېرش زره تنه یې بهرنیو هیوادونو ته کډه سول. تر زرو زیات کسان یې په بېلابېلو بومي چاودنو، ځان وژونکو بریدونو او هدفي پېښو کې ووژل سول. شپږ زره یې ټپیان او مایوبه سول او دا مهال یې پنځه لکه خلک په کوټه کې ژوند کوي.
او وروستی راپور دا چې په اسلام آباد کې نن د مذهبي مشر طاهر القادری په مشرۍ زرګونه خلک د پارلمان مخې ته راغونډېږي. د القادری په مشرۍ زرګونه خلک چې پرون د لاهور روان شوي دا مهال اسلام آباد ته پر لاره دي. قادری او پلویان یې د پاکستان په اوسني سیستم او د انتخاباتو په قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. مجیب رحمان انګار په دې اړه نور حال راکوي.
د تحریک منهاج القرآن په نوم د ادارې مشر ډاکټر طاهر القادری له اوږدو ناندرۍ وروسته د یکشنبه په ورځ د خپلو زرګونو پلویانو په ملتیا له لاهور څخه اسلام آباد ته اعتراضي لاریون پیل کړ. نوموړی چې یو کاناډایي تبعه دی تر څو کلنې مسافرۍ وروسته تېره میلادي میاشت پاکستان ته راغی او سمدستي یې د ادارې او انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. قادری هغه مهال وویل چې د دې کار لپاره به د مصر د تحریر څلور لارې په شان سلګونه زره خلک په اسلام آباد کې د جمهوري ریاست او پارلمان ودانیو مخې ته راغونډوي. په لومړي سر کې د مسلم لیگ، قاف او متحده قومي غورځنګ په ګډون د یو شمېر سیاسي او مذهبي ډلو د ملاتړ له وجې داسې انګېرل کېده چې ښایي دغه لاریون او اجتماع د اسلام آباد د واکمنو لپاره یو سرخوږی ثابت شي. خو تر څو جلسو وروسته یادو ډلو چې په عین حال کې په ائتلافي حکومت کې هم شاملې دي د قادري له ملاتړ لاس واخیسته او د هغه هڅې بې ځایه وبللې. طاهر القادری په یو تازه مرکه کې ویلي حکومت غواړي چې په هماغه لار انتخابات وکړي چې په خبره د جعلي اسنادو لرونکي په اداري فساد کې ککړ له درغلي ډک او داسې خلک چې جنایي سابقه لري بیا واک ته ورسیږي. قادری په عین حال کې د انقلاب ناری هم وهي، خو وایي چې د انقلاب له کلمې څخه مقصد سوله او امن دی. د ده خبره د دې کار لپاره باید هر ډول بنسټپالنه، تروریزم او درغلي له منځه یوړل شي. پاکستان دا مهال د خراب اقتصادي وضعیت د طالبانو او القاعده سره تړلو ناکراری او فرقهي شخړو سره لاس او ګریوان دی. که څه هم نوموړی خپلې هلې ځلې له دغو بدبختیو څخه د ولس د نجات لپاره بوري، خو اسلام آباد او نور سیاسي ګوندونه پرې تور لګوي چې هغه غواړي انتخابات ګډوډ کړي.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وروستی راپور مو واورئ.